دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم پامو کړی د دې مهال خبرونو ته زه احمد شکیب دوستیم د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځای وخت نن له غرمې وروسته له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه خپل پریکړه رسمن اعلانوي. امریکا غواړي د سپتمبر تر 11 نیټې پورې خپل ټول پوځیان له هیواد نه راوباسي. د بایدن د ادارې او جګپوړي چارواکي پرون خبریالانو ته ویلي چې د امریکا ګټه په دې کې ده چې د افغانستان شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي ویلي چې ولسمشر بایدن په دې باور دی چې د افغانستان کشاله پوځي حل لار نه لري. یو څه چې څرګندې هغه دا دی چې امریکایي پوځیان به د مې له لومړۍ نیټې نه وروسته هم په افغانستان کې پاتې وي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون له مخې ټول بهرني پوځیان باید د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه ووځي. د جرمني د دفاع وزیر ویلي چې ښایي د ناټو پوځیان له امریکایي پوځیانو سره په ګډه له افغانستان څخه ووځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما وایي چې د 2021 کال په لومړۍ روبه کې په افغانستان کې د جګړو لامل 1,300 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده. یوناما نن چهارشنبه په خپل راپور کې لیکلي چې د یادو ملکی کسانو له ډلې نه 503 تنه وژل شوي او 1,210 تنه نور ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 90% زیاتوالی راغلی ده. د یوناما مشر ډیبرالاینز د ملکیانو په خاص ډول د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو او ټپي کېدو له کبله ژوره خواشینی ښودلې ده. د یوناما په راپور کې د ملکي تلفاتو د 65% مسؤلیت د حکومت پر وسلوالو مخالفانو او 20% مسؤلیت پر حکومت پلو پوځیانو اچول شوی ده. وسلوالو طالبانو د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما راپور رد کړی خو د افغانستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د غزنی امنیتی چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه له څو خواو د یاد ولایت پر قرباغ ولسوالۍ بریدونه کړي چې اوس هم روان دي. د قرباغ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مرستیال رمضان زیرک نن چهارشنبه امریکا ته وویل چې وسلوالو طالبانو د یادو بریدونو پر مهال د ولسوالۍ زیاتې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستي او اوس مهال د ولسوالۍ مرکز د طالبانو تر محاصرې لاندې دی. زیرک زیاته کړه چې د افغان هوایي ځواک پر رسیدو سره جګړه ورو شوې خو وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز ته نږدې د خلکو په کورونو کې سنگر نیولی دی. د غزنی د پولیسو وایند فهیم امرخیل امریکا غږ ته وویل چې په قرباغ کې د طالبانو برید دفع شوی او وسلوالو ته په هوایي بریدونو کې درانه تلفات اوښتي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. په نړیوالو خبرونو کې په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل میاشتې په 28مه د کانګرس د غړو ګډې غونډې ته خپله لومړنۍ وینا واوروي. دغه وینا د ولسمشر بایدن د کاري دورې په 3مه ورځ اورول کیږي او له مخې د هغه د حکومت پر کړنو قضاوت کیږي. د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی د سې شنبه په ورځ ولسمشر ته یو لیک استولو او د وینا بلنه ورکړې وه. سپینې ماڼۍ د اعلامې په خپرولو سره لیکلي چې ولسمشر بلنه منلې ده. تاکل شوی چې نن د امریکا درې پخوانی سیاستوال تایوان ته سفر وکړي. دوی په داسې وخت کې تایوان ته ځي چې د دغې خودمختاري ټاپو او چین ترمنځ لانجې مخ په زیاتېدو دي. د یو لوړپوړي حکومتي چارواکي په حواله پخوانی سناتور کریستوفر ډاټ او د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیالان جیمز سټینبرګ او ریچارډ آرمیتاژ د یو نارسمي سفر په ترڅ کې د تایوان مرکز تایپی ته روان شوي دي. د چارواکي په وینا دوی به د ولسمشر بایدن په استازیتوب د تایوان چارواکو ته ډاډ ورکړي چې واشنگتن به له تایوان او په دې هیواد کې له ډیموکراسۍ نه ملاتړ وکړي. امریکایي پلاوی به د پنجشنبه په ورځ د تایوان له ولسمشر سای انګ وینګ سره مجلس وکړي. چین په دې وروستیو کې د تایوان سرحد ته څیرمه خپل پوځي حضور پراخ کړی او یو لړ پوځي تمریناتې کړي دي. د جانسن اینڈ جانسن د درمل جوړولو شرکت اعلان کړی چې دوی په اروپا کې د کورونا وایرس واکسین ویشل ځنډوي. د امریکا حکومت د جانسن اینڈ جانسن د واکسین پر کارولو موقتی بندیز لګولی ځکه چې د رپورټونو له مخې دغه واکسین په ځینو خلکو کې د وینې د غوټه کېدو سبب ګرځېدلی دی. د جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره خبر ورکړی چې دوی له روغتیایي متخصصینو او چارواکو سره له نږدې کار کوي او له خلکو سره د معلوماتو شریکولو ته ژمن دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د خوړو او درملو اداره ویلي چې د شپږو مېرمنو وینه د جانسن ان جانسن د واکسین له لګولو وروسته غوټه شوې ده. یو مېرمن لدې کابل مړه شوې او بلې په ډېر ناوړه حالت کې په روغتون کې بستر ده. د خبر لپاره
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او یو مرکه د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه کې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپور واوري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي له امریکا غواړي چې له افغانستان څخه د مسؤلانه ډول ووځي. دغه وکیلانو اندیشنه شوه چې کدا کار ونیسي نو په افغانستان کې بیا کورنۍ جګړه پیښېدلی شي. نور حال زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې رپورت کې ووري.
نن د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکیلانو افغانستان څخه د امریکای سفیرو د وټرو لپاره د جمهوریت جو بایدن د ادارې لخوا د نوې نیټې پر ټاکلو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړیدونکي کانفرنس او هم د افغانو پټ او مصالحي علي شورا ترمنځ د ترکیه کانفرنس ته د سولې د جوړې شوې طرحې په باب د اختلاف پر مسلو خبرې وکړې. یو شمېر وکیلانو په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پرته د بهرنیو سفیرو وټل ډېر خطرناک بلل او د امریکا حکومت یې وغوښتل چې ځواکونه وباسي نو په مسؤلانه ډول دی وباسي. د خوست ولایت یو استاذ کمال ناصر اصولي غونډه ته ویل چې امریکا په خپل سر افغانستان ته راغلی و خو اوس چې وزي نو باید دغه هیواد د خلکو او حکومت په وړاندې یو مسؤلیت تر اساس خپل پوځونه وباسي.
مسؤلیت پذیره څه معنا؟ تنها په جمله کې استعمال نه. تا ماته تر اوسه پورې یو پرمختللی هوایی طیاره راکړی جت، تا تر اوسه زما امنیتي ارګانونه پر اختیار ډول تجهیز کړی نه، ځکه تا د امغه استخبارات سره چې اسامه بن لادن دې لاندې را پیدا شو تا هوت کړی وو چې ته د افغانستان ته نشې ورکولی نظامی تجهیزات. بنا پر دې ټول مسایل زموږ هیله داده جناب رئیس صاحب چې د افغانستان د خلکو غږ د ولسی جرګې څخه اوچت شي. امریکایان دې ووزي، اما هغه څه چې راړن کړي دي په دې 50 کلونو کې هغه دې مخترکی
هم دې غونې ته د ولسی جرګې او بلګړې میرویس خادم د سولې د خبرو او د ترکیې د کانفرنس په اړه وغږېد او ویل چې ولسی جرګه باید په ترکیه کې د سولې خبرې له نږدې وڅاري.
د سولې خبرې د افغانانو ملي پروسه ده. په دې کې د ولسی جرګه باید به طرف پاتې نشي. په دې کې باید ګډون وکړي هغه چې سره کمې وکیل صاحبان لازم بولي په غره کم باید ګډون کې وکړي.
د بادغیس ولایت یو استاذ زیاودین اکازی غونډه ته ویل چې افغانان سوله غواړي دا چې پاردې کې پر تخیل غواړي ترمز مافیکا کیږي زی مهم نه دي.
موږ د افغانستان خلکو سوله پکار ده چې په ترکیه کې په ترکیه کې خپل ځای خدای دې کې سوله راوړي. د سوله خبره نه ډیر وخت کې شو دي، هیڅ نتایج تر اوسه نه دي معلوم. امیدوار چې د ترکیه ناست یو
په ولسی جرګه کې د چهارشنبه د ورځې په بحث کې یو بل مسله د افغانستان د جمهوریت او د مسالې د علي شورا ترمنځ د سولې طرحې په باب د اختلاف موضوع و. وکیلانو دواړو غواړو څخه وغوښتل چې ترکیه کانفرنس ته د یوې طرحې سره لاړ شي. د ولسی جرګې یو غړي خالد حسن دې مسلې ته داسې اشاره وکړه
چې امریکایان افغانستان ته راغلل، خپل سر راغلل، محدود څو افغانان به وو چې غورته وغوښتل چې راسي ورسره راغلل او یو په دې خوشاله کول چې په دې کور زیات به واچو او کې د کما چاله الته مور اضافه کا ډیر غټ غټ خلګو غوام دا خبره وکړه. نن چې اوس زما او تاسو مسولیت ده د ولستي استاد پایس د دې نظام یو بخش پایس د افغان په هیڅ مختل دی بل اجنډا تناسي مختل دی ته منتظر یو چې د امریکا مخ سره څه کوي، ناتو څه کوي، روس سره کوي، ولې مختص څه کوو؟ آیا موږ د دې لپاره یو دیدګال لرو تر څو امریکایانو تناسي شت پاتاسه ودر زه جوړې زم نن جوړې زم سبا جوړې زم یو اسکاله لا شل کاله دلته په میلیارډو پیسې درکړې فساد دا اوشته ورسېدو وسد کونج ته ورسېدو وای تاسو دلته لدی تالار نه دی امدغه نظام د دې تالار نه دی امدغه کور یو بل ټکوي به تاسو امریکا ته چې دلته پاته سز جوړې زم نه.
د مصالې علي شورا د ترکی کانفرنس یو تر ترتیب کړی چې د افغانستان د جمهوریت سره د دوم راسي له خوا سره کلک مخالفت خوندل شوی. خاغلی سرور دانش په مقاله کې چې د خپل فیسبوک پر پاڼه خبره کړې ویلي چې په طرحه کې د جمهوریت غنی د سولې پلان ته سپکاوی شوی او د سولې د حکومت پر ځای چې خاغلی غنی په خپل پلان کې ورته ځای ورکړي انتقالي حکومت ته ډېره پاملرنه شوې ده. د مصالې علي شورا د رهبرۍ د کمیټې دوه غړو محمد یونس کلونی او عطا محمدنور د خاغلی دانش سرګردون ته ځواب ورکړ او ویلي دي چې د مصالحې د علي شورا ته د خلکو د غوښتنو په اساس جوړه شوې ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا هم د افغانستان د اوسنوي حالات په اړه کې مرکه. د افغانستان د مشرانو د مجلس یو غړی وایي چې امریکا له افغانستان څخه د وټو نیت نه لري. د شکایتونو د اوریدو کمیسون غړی زلمی زابلی زموږ د همکار سمیع الله جلال زسره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې واشنگتن په سیمه کې خپلې موخې لري او سرتیری دومره ژر له هیواد څخه نه وځي.
زابلی صاحب، له تاسو مننه کوم. کور مودان ظاهرا اوس دا قطعي شوی دی چې امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وځي. امریکا د دې کار علت لوجستیکي مشکلات بولي. آیا ستاسو په نظر واقعا لوجستیکي مشکلات موجود دي او که کوم بل دلیل دی چې امریکا د مې تر لومړۍ نیټې نه غواړي چې له افغانستان وځي؟
د امریکا دا بهانه دي کړې چې لوجستیکي ملزاتو په خاطر باندې دا اول د میسخه خپل اسکار نو سوي ستلای بعد شپږ میاشتې نور وخت مشترک روسیا شپږ میاشتې نور وخت ځان ور کړل دي چې بعد اسکار پاتسي. دا د منلو وړ ځکه نه ده چې امریکا یې داسې قوت نه دی، یو داسې ابر ځواک دی چې په نړۍ کې اوس بل نظامي ځواک د خپل قدرت په اندازه باندې نه ویني. نو څنګه به دی کېدی چې دوی په ډېر لوی استراتیجستانو پالیسي جوړوونکو او هغه خلک چې د امریکې ټول استراتیجیانې ورته آماده کوي جوړوي، هغه بیا دونه غلطي وکړي چې د صرف د یو کوچني لوجستیکي بهانه راوړي چې ګواکې موږ لوجستیکي مشکلاتو سره مخامخ شوي یو. دا امکان نه لري. امریکا په واقعیت کې په جنوب آسیا یا د مرکزی آسیا یا په ځانګړي ډول د امریکا د افغانستان په موضوع کې تر اوسه پورې خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته رسېدلی نه ده. نو په دې خاطر اسکر رسي ستلی.
ظاهرا داسې ښکاري چې زابلي صاحب امریکا غواړي طالبان افغان حکومت او ټول کیلر خونه سره کینوي او بیا ورسته بل افغانستان څخه ووزی. کارپوهان هم دلته یو شمېر کارپوهان هم دا نظر ورکوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
دا چې امریکایان دا تصمیم لري چې اول باید افغان حکومت ځینې سیاسيون او طالبان لومړی سره کښېني، یعنی دوی سره پخلا کړي، بعد هغه څخه ووځي. که داسې یو پلان نیول لري دغه د معقوله خبره ده که امریکایان په واقعیت هم وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، د سیاسيونو په مابین کې هغه د اختلاف د نظر اختلافات چې هغه سره رفع کړي، د طالبانو سره په یوه حکومت ګډ حکومت باندې سره راضي کړي، بس دې ووځي. خو په افغانستان کې به خطر متوجه نه دی. موږ خو غواړو دغه یو شی چې افغانان په خپله سره جوړ شي، یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي چې په هغه کې هم طالبان ولري، په هغه کې هم فعلي خلک او خلک د حکومت الکیس خوتلي دي که هغه په داخله د خارج کړي، دا ټول په یو تغیر سره راټول شي، یو واحد دولت جوړ کړي. دا به د افغانانو لپاره خوشبختي، په دغه کې امریکایان وځي که غربیان نور ناټو وځي، دا د افغانستان بیا په ګټه ده. ځکه افغانستان ته بیا نه په داخل کې کوم خطر موجود او نه به د بهر د خاصه کوم خطر موجود.
زابلی صاحب، په دې وروستیو کې د معقد انتقالي او یا هم د مشارکتي به حکومت بحثونه هم خورا زیات شوي دي. په دې اړه د مشرانو جرګې او ستاسو سره څونه مشوره شوي ده؟
د مشرانو جرګې سره نه داخلي ذاته خاص خطر اوس پوری په رسمي ډول مشوره شوي ده، او نه د رئیس جمهور له خاص او نه د ډاکټر صاحب عبدالله د مسالې د شورا له خاص هیڅ کوم رقم رسمي کمایت نه راغلی. یعنی مشرانو جرګې غوښتل چې په مجبور کې د ټول مجلس سره دې مشوره وکړي، ایا زموږ نظریات په هغه کې شامل کړي. ځینې غړي د مشرانو جرګې څخه په انفرادي ډول چې هغه اکثر انتصابي دي، د مشرانو جرګې د ادرسه نه د رئیس جمهور له ادرسه څخه په قطر کې ناستي چې تا ولا سر دی زموږ سناتور دی انتصابي، هغه د مجلس نمایندګي په دې نس کولای چې زموږ سره خپل نظریات شریک کړي نه دي، په خپل د حکومت په نمایندګي کوي.
د ورستې پوښتنې په توګه زابلي صاحب، داسې ویل کېږي چې طالبان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مودې د غزیدو په بدل کې له افغان حکومت څخه د خپلو کابو وزرو بندیانو خوشی کېدل غوړیا، یا فکر کوي چې دغه غوښتنه به د امریکا په خاص ډول بیا د افغان حکومت لپاره د منلو وړ وي؟
جناب جنازه سرداسي امریکایان شپږ میاشتې نورې وسپېدې چې موږ نسو وتلی په پیوست کې به موږ د خبرې اطلاع لرو چې پیوست کې امریکایان د طالبانو او وزره نه پرسې بندیان دي د افغانستان په مابسونو کې هغه خوشي کوي په ضمن کې دا ویل کېږي د سیاسینو په منځ کې چې د طالبانو ورونو د هغو مشرانو چې نومانې په تور لیست کې دي هغه به هم د ملل متحد او هم د امریکا او ناټو د تور لیست څخه ایستل کېږي دا نو په طالبانو پورې اړه لري چې دیبا د شپږ میاشتې ځان په مقابل کې د دوه شرطه قبول کړي چې خپل وزیر ملګري را خلاص کړي او یا د مشرانو نومان په لیست څخه وباسي دا د طالبانو پورې اړه لري خو موږ ترته ګورو د افغان حکومت خاصه په دې مورد کې د امریکا په مقابل کې کم جرأت موږ نه وینو ځکه د مخم دې 15000 د پارسي طالبانو د امریکا سره غوښتل چې لای کی او حکومت ور باندې ټینګ شو وروسته به بیرته وځي لکه دا ممکن عین سناریوي چې امریکا وغواړي په هغه عمل کې دلای شي د حکومت په دې مورد کې موږ په اصطلاح کم جرأت نه وینو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکا په وخت ماسپخین 2 بجې او د افغانستان په وخت د شپې 10 نیمه بجې د افغانستان د امریکایي قواو د ایستلو په حق له یو مهمه وینا کوي د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیز پانی دا وینا په مستقیم ډول خبروي د امریکا غږ سره اوسئ
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورته دوام ورکوه قدرمن اوریدونکو د کندهار د ارغنداب په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین چاودنو له امله ځایي اوسیدونکو وایي چې ملکی مرګ ژوبله تر بل هر وخت زیاته سوې ده تر اونې تر څلور میاشتو مخامخ جګړو وروسته افغان قواوو اعلان وکړ چې یاد ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکه کړې ده په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر رپورت کې باوري
په جنوب کې د میرویس حفظوي روغتون مسولین وایي چې په تیرې یوه اونۍ کې دروښتنه ټپیان او څلورښتنه د وژل شوو کسانو جسدونه یاد روغتون ته وړل شوی دي د کندهار اوسیدونکو وایي لکه چې افغان ګډو کوو په ارغنده ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایتراسېدو اعلان وکړي ورسره سم لسګونه کورنۍ خپل سیمو ته د بیرته سنیدو په هڅه کې دي
تقریبا د 15 ورځې په جریان کې مشته ملکی شپته تپیان مشته ورسول شي په خانيته چې دا غو جملې څخه د دوورو او ورځو په جریان کې څلورشت ملکی تپیان مجلرو دا غو جملې څخه د دوورو ورځو په جریان کې څلورشت مړی مش اوس په لاندې سات راجستر په میرویس روغتون کې لري
په ماینچاودونو کې قربانی شوی کسان وایي چې د سومیاشتو کډوالی پر محلې غني سنځلې دي او اوس هر کورنۍ هڅه کوي چې جرفل کور کلی ته استناسي خو اوس بیا پر وړاندې ماینچاودونو لوی بشري ګواښ پیښ کړی دی
خو نه خایو سره کار لري څوک مشکل لري څوک دغه لري سم دمرو ورمر سره هم کوڅه کوم شي را سکار دا بار موږ ګنار موږ ګناڅه دا وې موږ سره دې زمونه کې دا وې
په ورته وخت کې به افغان امنیتي مقامات وایي چې لا هم په سیمه کې د ماینونو غواښ موجود دي او افغان ځواکونه د لمنځوړلو عملیات مختوړي د 215 متل کلی اردو ویاند د ګرمن یحیی علوی آشنا رادیو تول چې په تیرو څو ورځو کې د ملي پوځ سرتیرو په ارغنده ولسوالۍ کې تر زر کړي زیات د سړک د غاړې ماینونو لمنځوړي چې لا هم په ګڼو کلیو کې د ماینونو غواښ موجود دي
د 215 متل کلی دین جنډی ټیم لخوا تیر درې ورځو کې 211 کړي مینونه کاش او شانشوي دي د ارغنداب درنو خلکو ته اطمینان ورکوي چې ان شاء الله چې نږدې ورځو کې د ارغنداب ټول ساحه پاک او تستاسو دراتک زمينه برابر شي
سره لدی چې لتیرو دوه نوې راهسي کندهار شهر ته په نږدې پروتو ولسوالیو کې جګړه کم سوي خو لا هم تر لا زره زیات کورنۍ په کندهار شهر کې دي ته منتظر دي چې کور کله امن سي او د بیرته خپل پلورنې مینو ته استانسي که څه هم د کندهار د تیرو څلور میاشتو په جګړو کې د کیک ملکی تلفات نه دي معلوم خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د هوا د نورو برخو په پرتله په جنوب کې جګړه تند سوي وي چې ډیری قربانیان ملکی وګړي دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه په افغانستان کې د ملګر ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي چې د 2021 کال په لومړیو درو میاشتو کې د جګړو له امله 1503 ملک افغانان وجل سوي او تباندې 1200 تنه ټپیان سوي دي. یوناما په یو شپته سلنه ملکي تلفاتو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین او په اووی سلنه کې دولت پلوه ځواکونه مسؤول بللې، خو افغان حکومت او طالبانو یو او بل په دغو تلفاتو کې مسؤول ګڼي. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابل څخه رپورټ راستولی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په پرتله کابو 1.5 سلنه زیاته شوې ده. یوناما ویلي چې د 2021 کال په لومړۍ روبه کې په افغانستان کې تر ډیره د ځمکنیو جګړو ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو او د هدفي وژنو د زیاتوالي لامل 1303 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده، چې له دې شمیره 1503 ملکیان وژل شوي او 1210 نور ټپیان شوي دي. د یوناما د معلوماتو په اساس په دې موده کې د ښځو د مرګ ژوبله کچه 10 او د ماشومانو 23 سلنه پورته شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د افغان دولت ضد وسلوال د ملکی وګړو د مرګ ژوبله 1.5 سلنه او دولت پلوه ځواکونه 20 سلنه مسؤول بللی دی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په غیر مستقیم ډول د یوناما راپور تایید کړی او طالبان یې په دغه هیواد کې د ملکی تلفاتو اصلي عاملین بللی دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال سید حامد روشن امریکا غږ ته وویل
د طالبان دي چې هدفي وژنې کوي، دا طالبان دي چې د مخناطیسي بمونو په چاودولو زمونږ ماشومان خزي سړی او زمونږ عام وګړي شهیدانوي. همدا طالبان دي چې د عام خلکو له کورونو او جنگړو څخه د ډال او سپر په توګه استفاده کوي. تنها په تیر کال کې د طالبان له خوا زمونږ شاوخوا 6000 عام هیوادوال شهیدان او زخمیان شوی دي. تنها دا 13 شپه د روژې مبارک میاشت په لومړۍ ورځ په داسې حال کې چې د روژه ماتي امدګیان نیول کېدی، زمونږ ګڼ تعداد هیوادوال په فراه ولایت کې د طالبانو د موټر بم په حمله کې شهیدان شوي او ټپیان شوي دي. په دې اساس د جګړې د تلفاتو ټول مسؤلیت طالبانو ته راځي کېږي او دوی جوابګوی دي چې باید جواب ورکړي.
خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما راپور رد کړی او افغان حکومت او بهرني عسکر یې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مسؤل بللی دي. خود ملکی وګړو د حقونو د خوندیتوب ملاتړي وایي چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین په خپلو جګړیزو فعالیتونو کې نړیوال منل شوی اصول نه رعایتوي او له همدې امله په افغانستان کې لکلونو رئیس د ملکی وګړو مرګ ژوبله په لوړه کچه کې پاتې ده. د ملکی وګړو د خوندیتوب د چارو کارپو فواد امین امریکا غږ ته وویل
دولت نړیوال قوانینو ته ډیر زیات کوشش کوي چې هغه په خپل کړنلارو کې طرز العملونه دي تجول کړي دي. پالیسیانی دولت لري چې هغه عملی کیږي او ډیر زیات کوششونه کوي چې ملکی تلفات کم کړي. ولې بل خوا ته طالبان بدبختانه چې ملکی تلفات هغوی ورس په ورس هغوی هیڅ پروا د دې موضوع نه لري. نور موضوعات چې هغه مثلا باغی کې کاغی انتحاری یا هم موټربم یا کمپلیکس اتاکی باغی کې ملکی تلفات خو تلف کیږي، دوی اوس په مستقیم ډول سره هم ملکیان له منځه وړي چې هدفي وژنې دي، چسپکي مینونه دي.
د یوناما راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز ملکی افغانانو ته په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته د مرګ ژوبلې اړول ډېره خواشینوونکې بللې او لخ کلو اړخونو څخه غوښتي چې ژر تر ژره یې د مخنیوي لپاره یوه لاره پیدا کړي. هغه همداشان په افغانستان کې د خکېلو اړخونو لخوا د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د سولې له هر ممکن فرصت څخه باید ګټه پورته شي او که په عاجله توګه د تاوتریخوالي کچه راټیټه نه شي په 2021 کې به هم د زرګونو ملکي افغانانو وژنه دوام ولري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په طالبانو غږ کړی چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي اوربند وکړي، خو دغې ډلې تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري خبرداري ورکړي چې میانمار یا برما د سوریې په شان د یو خونړي کورنی جنگ پر لوري رهیده او کوم هیوادونه چې د هغه هیواد پوسټ وسلی ورکوي او یا ورته پیسې استوي باید چې نور ورڅخه ډډه وکړي، ځکه چې پوځیان پر همدغه وسلو خپل خلک واشني او یا یې ژوبلوي. له جنیو څخه به په دې اړه د امریکا ژغ د خبريالي لیزا شلاین درالېژلي رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر میرمن میشل بشلټ وای ک ژر تر ژره په میانمار یا برما کې د روان تشدد او وژنو مخه ونیول شي او پر واکمنې پوځي ډلې باندې فشار وارد نشي، خصوصا د هغو ګاونډیو لخوا چې نږدې اړیکې ورسره ساتي. په هغه هیواد کې به هم د سوریې په څیر ناوړه حالات رامنځته شي، باید چې د فشار لاندې راولي چې د ولس په ضد د قتل او ظلم او استبداد کمپاین پایته ورسی. نوموړی وایي هغه جرمونه چې د برما پوځیانې د ولس پر ضد باندې کوي ډېرې ممکن چې د بشر په ضد د جنګي جرایمو په جمله کې حساب شي، باید چې پایته ورسیږي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر د دفتر وایاندې میرمن راوینا شمدسانی د چارشنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې خبریالانو ته وویل دا ویره موجود ده که ژر لازم اقدامات ونه شي ممکن چې برما به هم د کورنۍ جنگ په وجه باندې ټوټه ټوټه شي. نوموړی وایي عالي کمشنر په دې باور ده چې هلته هم په ښکاره توګه د هغو حالاتو انعکاسونه لیدل کېږي کوم چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې لیدل کېده. موږ ولیدل چې چارواکو د سوله ایزو احتجاجونو مقابله د غیر متناسبې پوځي قوې د استعمال له لارې وکړه او د دولت بې رحمانه او دوامدار استبداد ځینې خلک وهڅول چې وسلو ته لاس کړي. بالاخره په سرعت او چټکۍ د هغه هیواد نورو برخو ته د تشدد او ناکرارۍ د خپرېدو لپاره لاره هواره کړه. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې د یوې لسیزې اوږده جنگ په دوران کې د یو اټکل له مخې برابر 400,000 خلک وژل شوي دي، څه کم 2,000,000 خلک په داخل کې بې ځایه شوي دي او یا نور هیوادونو ته تللي دي. دا وخت سوریې د ټول نفوس 1,000,000 خلک پر بشري مرستو باندې د ژوندي پاتې کېدو لپاره گزاره کوي. د عالي کمشنر دفتر وایاندې زیاته کړه چې د انساني تلفاتو په حساب تیر هفته په برما کې تر ټولو خونړې هفته وه. د ریپورټونو له مخې د برما د پوځ وسلوال ځواکونه چې د ټډمډاو په نوم هم شهرت لري د نښتو په وخت پر ملکیانو باندې د راکټ لنچرونو په وسیله او د هوانونو ډزې وکړې، لږ تر لږه 20 کسانی وژل. کاچین، شان او کیان په ایالتونو کې ځینو احتجاج کوونکو هم د خپل ځان د دفاع په خاطر له ډېرو زړو او یا دیسي سخت وسلو نه کار واخیست او د جګړې شدت زیات شوی دی.
As arrests continue with at least 3080 people currently.
پداسې حال کې چې د خلکو نیول دوام لري او لږ تر لږه 3000 او اتیا کسان نیول شوی دي. د نیولو لوري په صلحاو خلک پر شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ وایندوای د هغه هیواد اقتصادي، تعلیمي او روغتیايي زیربناوي هم د سقوط حتی رسیدلې دي. په میلیونونو خلکو خپل کار او روزګار له لاسه ورکړی او د کووېډ 19 وبا د مخنیوي په خاطر اقدامات هم په ټپه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وایي چې په میانمار یا برما کې اوسنی وضعیت د تحمل وړ نه دی. بهرنی هیوادونه باید د برما پوستا د وسلو او مالی مرستو له لیږلو نه لاس واخلي، ځکه چې د همدغو وسلو په وسیله د واکمنې پوځي ډلې مشران د ولس بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. دریش کسان چې د برما پوست په سیاسي او نور جرمونو باندې تورن کړي په خوفیه پوځي محکمو کې له محاکمو وروسته اعدام شوي دي. په دې کې 4 تنه احتجاج کوونکي هم شامل دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکا په وخت ماسپښین 2 بجې او د افغانستان په وخت د شپې 12 بجې د افغانستان د امریکایي قواو د ایستلو په حق له یو مهمه وینا کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیز پانی دا وینا په مستقیم ډول خپروي. د امریکا غږ سره اوسئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.